پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته احمد تکل ستاسو هر کله کوم په دې نیم ساعت خپرونه کې دفاع وزارت وایي چې د سقوط شویو سیمو د بیرته نیولو عملیات د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره سوکه پرمخ ځي. په افغانستان کې د مرستندویو ټولنو د کارکوونکو امنیتي اندېښنې
هیوادوال کور ته ننوتو چې مرسته ورسره وکړو، خو په کور کې یو کس په مرګ وګواښلو.
د تعلیم په برخه کې د پکتیاوالو نجونو ستونزې
مونږ خپله په داسې یو حالت کې درس ویلی دی چې تر دولسمه ټولګۍ پورې مونږه حداقل په چوکۍ نه یو ناست کنه.
او اسپانیا، پرتګال، قبرس او قرغزستان ته د سفر په برخه کې امریکایانو ته د مسؤولو ادارو خبرداری. په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمای کې د 15 دقیقې اونیز بحث خبریږي. خو لومړی خبرونه واورئ چې احمد شیبر چمتو کړي.
ملګرو ملتو د افغان سولي د بهیر د تیزیدو غوښتنه وکړه. افغان ځواکونو د بلخ کلدار ولسوالي له طالبانو ونیوله. په عراق کې د امریکا پوځي ماموریت د کال تر وروستیو پای ته رسیږي. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه باید ګړندۍ شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز پرون په دې تړاو په دوحه کې د افغان دولت د مرکزي پلاوي له مشر محمد معصوم ستانکزي سره خبرې وکړې. یوناما په خپل ټویټر کې د اغلی دیبورا لاینز په حواله لیکلي چې د افغانستان د سولې پروسه ګړندۍ شي او د ملګرو ملتو سازمان په دې برخه کې باید له قطر سره کار وکړي. قطر د افغانستان د دولت او طالبانو د خبرو کوربه دی. لاخر لاین سره په خبرو کې د افغان دولت د مرکزي ټیم مشر شاغل ستانکزی هم د اساسي قانون په چوکاټ کې د خبرو پر اهمیت باندې ټینګار کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې تخار کې د طالبانو د دریو مهمو قمندانانو په ګډون د دې ډلې 28 وسلوال وژلي دي. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې د کشمیر طالبان تیر ورځ د دوی هوایي ځواکونو د تخار د مرکز اړوند خس پکا، چشمشیر، ګاومالی او ختایان کلیو کې په نقشه کړی. وزارت د طالبانو وژل شوي ځایي قمندانان کوچ بای، درویش او ابو داود بللی دي. بلورت د افغانستان دفاع وزارت وی د بلخ کلدار ولسوالي د شاوخوا شلو طالبانو په وژلو سره بیرته د افغان ځواکونو لخوا ونیول شوه. د دفاع وزارت ویان فواد امان په خپل ټویټر افغان پوځیانو د ولسي پاسون په ملاتړ لیکلی دي چې افغان پوځیانو د ولسي پاسون په ملاتړ کلدار ولسوالي آزاد کړه. اخوا په بلخ کې د مشت شاهین 209 قولي اردو ویان حنیف رضایی په دې اړه تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
در نتیجه عملیاتی که نیروهای دفاعی و امنیتی و همچنان
دی وی دفاعان امنیتی او دفاعی ځواکونو د عملیاتو په پایله کې چې د ولسی پاسون همکاري هم ورسره وشل شل وسلوال طالبان وژل شوي او شپاړس ټپیان دي. یو شمېر وسلې او مهمات هم افغان پوځیانو ته په لاس ورغلي او د افغانستان درې رنګه بیرغ د کلدار ولسوالي په ټولو سیمو باندې ودرول شو. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا ادعا کړې چې د کلدار په جوی جدید سیمه کې شپږ افغان عسکر ته وژلي دي او دیارلس نور طالبانو ژوبل کړي دي. طالبانو ومنله چې په لوګر کې یو ماشوم وژلی او یو نجلۍ یې ټپي کړې ده. دا پېښه وړ مورس ماسپښین د لوګر د محمد اغي ولسوالي پاړوندې سیمه کې شوې ده. نور الله چې د وژل شوي ماشوم د کاکا زوی دی ازادي راډیو ته وویل چې دا ماشوم هغه مهال ووژل شو چې وسلوالو طالبانو لاره نیولې وه او په دوی ډزې وکړې. دی وی لا هم نه پوهیږي چې ولې د کورنۍ غړي په نقشه سوي دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې له دې برید کوونکي دوی پښتنې ګرویژنې کوي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیارتو وی ک طالبان په افغانستان کې واکمنان شي ډیر افغانان به خپل کورونه پریږدي. شاغل سیارتو پرون دا خبره په یو خبري غونډه کې په استانبول کې وکړه. دی وی د ناتو پریکړه چې له افغانستانه وزي د کډوالۍ د نوي موج سبب کېدای شي. ک طالبان پر افغانستان مسلط شي نو ډیر افغانان به خپل کورونه پریږدي. زموږ د استخباراتي افسرانو د راپورونو له مخې په زرګونو افغانان هر ورځ خپل کورونه پریږدي. کله چې موږ نقشې ته ګورو نو داسې انتظار کوو چې د مهاجرینو تازه موج به ډیر ژر ترکیې ته ورسیږي. سیارتو زیاته کړه چې دا کډوال به له ترکیې د هنګري په ګډون نورو هیوادونو ته ځانونه ورسوي. روسه تر دې چې د می په میاشت کې په افغانستان کې د پاتې امریکایي او ناتو ځواکونو وتل پیل شول، په دې هیواد کې شخړې د پام وړ زیات شوې دي. د چارواکو په وینا په دې څو میاشتو کې په زرګونو کورنۍ د افغانستان دننه بې ځایه شوې دي او مجبوره شوې دي چې خپل کورونه پرېږدي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي په عراق کې د سرتیرو پوځي ماموریت تر روان کال پورې سوی کې پای ته رسیږي. بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې د عراق له سرتیر اعظم مصطفی کاظمی سره د کتنې پر مهال وویل د عراقي ځواکونو د روزنې او سلام مشورې ماموریت په دوام ولري. د دې لیدنو کتنو ګډه اعلامیه د امریکا بهرنیو چارو وزارت خبره کړه چې په کې راغلي د عراق او امریکا راتلونکي اړیکې به د عراقي ځواکونو د روزنې او استخباراتي معلوماتو په شریکولو ورټولې وي. امریکا داسې مهال په عراق کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسوي چې لا هم په دغه هیواد کې د داعش وسلوالې ډلې ګواښ پاتې دی. د تیر اختر په شوا داعش د بغداد لګنې ګونې یو ډک مارکیټ کې برید وکړ چې لسکونه تنه مړه او ټپیان کړل. ورسره خبر ده چې د جاپان تنس لوبغاړي نیومی اوساکا چې تمه یې لرله د اولمپیک د سرو زرو مډال بګټي ل چکی لوبغاړي مارکیتا وندروسووا څخه نن په دریم راوند کې شپږ یو او شپږ څلور لوبه بایلوده. اوساکا چې څلور ځلې د ګراند سلیم لوبو اتلولي خپله کړې ده، د اولمپیک د پرانیستونکو مراسمو پر مهال د اولمپیک د لوی مشال د لګولو لپاره غوره شوې وه. چې کی لوبغاړي مارکیتا وندروسووا به اوس له اسپانوي لوبغاړي پاولا بادوسا یا نادیا پودروسکا سره چې د ارجنټاین ده بل لوبه کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدر مناوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر وې پانه په تفصیل سره کتلای شي azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د وې پانه پته ده. ورزو د راپورونو برخه ته د افغانستان د فوز راتوي چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره د للاستللو سیمو د بیرته نیولو عملیات په احتیاط سره پر مخ وړي. دا وزارت وایي چې ورځ تر بلې د طالبانو پر ضد په عملیاتو کې پرمختګ کیږي. دا په داسې حال کې ده چې یوناما تیره ورځ ویلي وو د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکی وګړو تلفات خورا زیات شوي دي او وایي چې حتی تر اووه څلوېښت سلنو پورې رسیږي.
پروست له هغه چې د افغانستان په جګړه کې په ملي او نړیواله کچه د ملکی تلفاتو د زیاتوالي په اړه اندېښنې زیاتې شوې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په جګړه کې د ملکیانو ژوند ته ځانګړې پاملرنه کوي. د دغه وزارت مرستیال وین فواد امان د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په جګړه کې د ملکیانو ژوند ورته مهم دی.
عملیات های ما به خاطر آزادسازی مناطق از دست رفته و همچنان
به لالا سوتل سیمو د برتنی ورو د استراتیژیکو سیمو او د ولایتونو مرکزونو د امنیت د خوندیتوب لپاره عملیات روان دي. د هر ورځ په تیرېدو پرمختګونه کوو. د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې راکمیږي. په ډېر احتیاط سره زموږ عملیات اجرا کیږي چې لوی خو دښمن ته زیان وړبي او لبل خو د ملکی
مردم.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو عمومي ویان اجمل عمر شنواری تیر ورځ ویلي و چې له سقوط شویو ولسوالیو یې تر دې مهاله لا دیرشو زیاتې بیرته نیولې دي. ښاغلي شنواری ویلي سره له دې چې په پنځه ویشتو ولایتونو کې جګړه روانه ده، خو په تیره یوازې یوه اونۍ کې له یو سلو څلور پنځوس زیات عملیات ترسره شوي چې په پایله کې یې له یو نیم زر زیات طالبان وژل شوي او شاوخوا له زرو زیات نور ټپیان شوي دي. طالبانو ادعا کړې چې له یو سلو نوي زیاتې ولسوالۍ نیولې، خو حکومت وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه یې بل ځای ته انتقال کړي. د امریکا دفاع وزارت هم روان اونۍ ویلي و چې له نیمایي زیاتو ولسوالیو کې د طالبانو نفوذ پراخ شوی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په خپل تازه راپور کې وایي چې د 2000 میلادي کال د لومړنیو شپږو میاشتو په پرتله د روان کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې د ملکي وګړو مرجوبلې کې و څلوېښت سلنه زیاتوالی راغلی. په دغه راپور کې ویل شوي چې د دې مرجوبلې ډېر مسؤلیت چې څلور شپېته سلنه کېږي د حکومت مخالف وسلوالو ته ورګرځي چې طالبان غیر مسؤول وسلوال داعش په ترتیب د دې تلفاتو مسؤول ګڼل کېږي. په راپور کې همداشان ویل شوي چې درویشت سلنه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هم د ملکي تلفاتو عاملین دي. په ورته وخت کې په کابل کې د افغانستان د سولې کور په نوم یو بهیر له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ د تیرو شلو کلونو په لاسته راوړنو ټینګار وکړ. د دغه بهیر په اعلامیه کې راغلی چې له طالبانو سره باید سوله وسي نه معامله. دوی همدارنګه ټینګار کوي چې سیاسي اړخونه باید په سوله کې له خپلو شخصي ګټو تیر سي او ملي فکر وکړي.
و موریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د سقوط شویو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره سوکه پرمخ ځي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د 2021 کال دوهمه ربع د بشر دوستانه فعالانو لپاره تر ټولو خونړۍ موده بولي. د دفتر په خپل تازه راپور کې ویلي چې د کال په تیرو دریو میاشتو کې 14 مرسته رسوونکي وژل شوي او 9 ټپیان شوي دي. راپور وایي په دې ربع کې 19 مرسته رسوونکي تښتول شوي او د دې برخې کابو 600 فعالیتونه له محدودیت سره مخ شوي دي.
په افغانستان کې چې شاوخوا 80% اوسیدونکي د بېوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي، مرسته رسوونکي پکې له ډېرو سختو سره مخ دي، حتی کله کله وژل کېږي هم. الیسا رئیس‌زاده له 2 کلونو راهیسې له بېوزلو کورنیو سره د مرستو رسولو په برخه کې کار کوي. دا وایي په دې موده کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوي.
د خونی یکی از هموطنان ما داخل شدیم که کمک
یو هیوادوال کورتن نوتو چه مرسته ورسره وکړو. خو په کور کې یو کس په مرګ وګواښلو، وی وهلو او کمره یې راڅخه واخیسته. مواد په بشپړه توګه له منځه لاړل. کله چې یو کس ته د هغه پیسې ورکو، باید ثبوت یې ورکړو چې پیسې در ورسېدي. موږ تاوان ورکړ او پر موټر موډزې هم وشوې. ډرایور موټر پیښو، د موټر ښیښې له منځه لاړې. ځینې ځایونو کې هڅه وشوه چې موټر راڅخه واخلي.
د ملګرو ملتونو د بشر غوښتنې د مرستو د همغږۍ دفتر د 2021 کال دوهمه ربع د بشر دوستانه فعالانو لپاره تر ټولو خونړۍ ربع ګڼلې ده. د دغه دفتر په تازه راپور کې راغلی چې که څه هم د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تاوتریخوالي او ګواښونو اقدامات له 115 موردو څخه په دوهمو دریو میاشتو کې 15 موردو ته کم شوي، خو په دغه موده کې 14 مرسته رسوونکي وژل شوي او 9 ټپیان شوي دي. راپور ویلي په دغو دریو میاشتو کې 30 تختونه او نیول کېدل 80% کم شوي، په دې معنی چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د 30 تختونې او نیونو څلور شپېته مورده ثبت شوي وو. حال دا چې په دوهمه روبه کې دغه شمېره 19 ته راټیټه شوې ده. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
همانطور کې مطابق قواعد جنگ
څرنګه چې د جنگ د قواعدو له مخې عامه تاسیسات ملکی خلک او مرسته رسوونکي خوندیتوب لري، کمیسیون تازه پر دواړو لورو غږ کړی چې د جنگ قواعد په جدي توګه مراعت کړي. عامو خلکو مرسته رسوونکي اونکو تاسیساتو ته دی زیان نه رسېږي. د یاره مخبل اندېښنه خودلې ده. یو ځل به پر دواړو لورو غږ کوو چې نړیوالو بشر غوښتونکو اصول ته دی پابند وسی او مراعات دی کړي. سربېره پر دې دغه مرسته رسوونکي نړیوال سازمان لیکلي چې د روان کال په دوهمه روبه کې 1593 د لاسرسي محدودیتونه ثبت شوي چې دا شمېر د 2000 کال په وروستۍ او د 2021 کال په لومړۍ روبه کې لږ و چې دا د نامنې او د ډېرو لخکاروندوی کوي. د دغه راپور په اساس طالبان د 416 امنیتي ځواکونه د 3 او ملکی خلک د 150 محدودیتونو مسؤل ګڼل شوي دي. دغه دفتر اندېښنه ښودلې چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د ښځو د فعالیتونو محدودېدل او پر ډېرو سیمو د طالبانو د ولکې پراخېدل د دې لامل شوي چې اړو کسانو ته د ښځو لاسرسی کم او اړو ښځو ته مرستې رسول لږ شي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال عامد روشن وای د امنیتی ځواکونو لخوا د مرسته رسوونکو پر فعالیتونو هیڅ ډول محدودیتونه نه دی لګیدلی او د په خبره د دې کار مسؤل طالبان دي. طالبانو د دغه راپور په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي او د ازادي راډیو اړیکو ته هم ځواب نه دی ویلی، خو مخکې له دې ادعا کړې چې د مرستو رسوونکو د امنیت لپاره هڅې کوي.
جوان آزادی
خزینه پر سری جازان ورکی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو لا وخت درشری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
له آزادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او اوس هم قدرمن اوریدونکو پام وکړی اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د کرنې او بول لګولو او مالداري وزیر وای افغانان د خوړو د نه خوندیتوب په لومړی کرخه کې دي. انور الحق احدی دا سرګندونې د افغانستان په استازولۍ د ملګرو ملتونو د خوړو سیستمونو یو ان اف اس اس په غونډه کې وکړې. دغه غونډه پرون وخته په انلاین ډول جوړه شوې وه چې د افغانستان ترڅنګ یو سلو یو لسنور هیوادونو هم پکې ګډون کړی و. ښاغلی احدی وویل د لوګي کړکېچ د منځوړلو لپاره تر 2030 کال پورې جدي هلو ځلو ته اړتیا ده. د کرنې وزیر وویل چې په افغانستان کې د وچکالۍ او جګړو له امله د بې وزلۍ او د خوړو نه خوندیتوب کچې لوړېدا اندېښنې موجودې دي. نوموړي دغه شان وویل چې افغان دولت د خپلو خلکو لپاره سالم او مناسب خوړو تامین ته ژمن دی او د خوړو سټنډرډ کولو لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري هم اړینه ده. د شمیرو له مخې دا مهال شاوخوا 10 میلیونه افغانان د خوړو خوندیتوب نه لري. د افغانستان د اوبو ملي اداره وایي په 9 ولایتونو کې تر 30 زیاتو پروژو باندې کار پیل کړی. د دغې ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژې کوچني بندونه دي چې د 13 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت جوړیږي.
دغه پروژې د چک ډیمز پروژې دي، موږ ورته کوچني بندونه وایو. دا د اوبو مدیریت، د موسمي سیلابونو د کنټرول، د ځمکې لاندې اوبو د سرچینو پیاوړتیا او خلکو ته د کار پیدا کولو
د اوبو د زیرمه کولو دا کوچنی بندونه په پنشیر، پروان، تخار او یو شمیر نور ولایتونو کې جوړیږي. د دغو پروژو له لارې به سلګونو کسانو ته کاري زمینه برابرې شي یا د پروژې به د نږدې یو کال په موده کې بشپړې شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ اتیا پوله، یو یورو 3.9 افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 1.8 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 21 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.09 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1.49 افغانۍ.
زموږ راغله ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، د دې خبري مجلې په دوام کې نور کورنی مطالب هم لرو، خو اوس ورزو یې نړیواله موضوع ته. متحده ایالاتونو د کورونا د وبا د مخنیوي په خاطر یو شمیر هیوادونو ته د سفر په تړاو خپل اتباعو ته خبرداري ورکړی. امریکایي چارواکو اسپانیا، پرتګال، قبرس او قرغزستان ته د سفر د نه کولو جدي سپارښتنه کړې او په دې اړه یې خبرتیاوې خپرې کړې دي. ځینو نورو ته بیا یوازې د واکسین شویو کسانو د تلګ اجازه ورکړل شوې ده. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور جزئیات واوري.
د امریکا متحده ایالاتونو د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز CDC او بهرنیو چارو وزارت هسپانیې، پرتګال، قبرس او قرغزستان ته د سفر په تړاو خبرداري ورکړه. د دې کار ایالات په یادو هیوادونو کې د کووید-19 د پیښو ډیروالی ښودل شوی. CDC یا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز یادو هیوادونو ته د سفرونو د نه کولو په تړاو خپلې سپارښتنې په 4مه کټګوري کې راوستي. څومره چې د سفرونو د نه کولو کټګوري ډیریږي، ورسره په سفرونو محدودیتونه هم زیاتیږي. اخو د بهرنیو چارو وزارت بیا په ټوله کې د غوڅلور هیوادونو ته د سفرونو د نه کولو سپارښتنه کړې. ارمنستان بیا د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې د سفری خبرتیا او په 3مه کټګوري کې ده. د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز او د بهرنیو چارو وزارت ویلي کوم مسافرین چې واکسین شوی نه دي یاد هیواد ته دي له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. د هنګری په تړاو هم امریکایي چارواکو په خلکو غږ کړی چې په خپلو سفرونو بیا کتنه وکړي او د اوکراین په تړاو یې د پوره احتیاط سپارښتنه کړې. په جون میاشت کې د متحدو ایالاتونو د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز 1300 هیوادونو او سیمو ته د سفر په تړاو لګیدلي محدودیتونه کم کړل، خو په ګڼو هیوادونو کې د کورونا د مثبتو پیښو په تیره بیا د دلتا باندې خبراوي امریکایي چارواکي اړ ایستل چې یو وار بیا د سفرونو په تړاو خبرداري ورکړي. امریکا متحده ایالاتونو داسې وخت یو شمیر هیوادونو ته د سفرونو په تړاو خبرتیاوي خبرې کړي چې په دغه هیواد کې دننه ځینو ادارو لکه د زړو سرتیرو د چارو وزارت د روغتیا برخې کارکوونکو ته د واکسین د لګولو شرط ایښی دی. په دې سره به د یادې فدرالي ادارې 1500 روغتیا پالان 2 اونۍ وخت ولري چې په بشپړه توګه واکسین شي. معلومه نه ده چې که ځینې کارکوونکي له دې کار انکار وکړي برخلیک به څنګه کیږي. امریکا متحده ایالاتونه په ټوله نړۍ کې د کرونا وبا د مثبتو قضیو او د مړینو د ډېرې کچې په حساب پاول سر کې ده. په دغه هیواد کې د جانس هاپکنز او نورو بنسټونو د رسمي شمیرو له مخې په کرونا د اخته خلکو شمیر له 4.5 میلیونه کسانو اوښتی دی. له دې ډلې نږدې 6,11,000 کسان مړه شوي دي. په دغه هیواد کې بیا له 371 میلیونه ډیر د کرونا واکسینونه هم لګول شوي دي. په دې سره د هغو کسانو فیصدي چې د واکسینو په شرایطو برابر دي، یعنی عمرونه یې له 12 کلونو پورته دي، 6.5% ښودل شوي. په ټوله نړۍ کې بیا د کرونا مثبتې پیښې 195 میلیونو ته رسیدلي چې له ډلې 4,118,000 کسان مړه شوي. سره له دې چې د کرونا نوې بڼې ډلټا په ګڼو هیوادونو کې یو وار بیا ستونزې راولاړې کړي، خو د واکسینونو کچه هم ورځ تر بلې مخ په لوړېدو ده. دمګړې نږدې 3,900,000,000 ډوزه واکسینونه په خلکو تطبیق شوي. که څه هم یو شمېر شتمنو هیوادونو د کرونا لږ تر لږه یو ډوز لګولی او ځینو یې بیا ان 2 ډوزونه هم بشپړ کړي، خو د روغتیا نړیوال سازمان د اندېښنو له مخې د واکسینونو د غیر عادلانه ویش او تمویل په خاطر په ځینو بېوزلو هیوادونو کې د واکسین کړو شمېر شاوخوا 1% ده. د روغتیا نړیوال سازمان له ټولو بډایه هیوادونو غوښتي چې بېوزلو هیوادونو ته د واکسینونو په رسولو کې مرسته وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ازادي راډیو اوري چې د اف ام پسل اشاریه 15 په پلازمینه کابل او نورو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست، گردیز، اسداباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې خبريږي. د 15 دقیقې په اونیز بحث کې چې د همدې خبرونې په دوهمه نیمایي خبريږي، په افغانستان کې پر تجارتي کاروبار، سوداګرۍ او صنایعو د وروستیو ناامنیو پر اغیزو خبرې کوو.
هغه مصارف چې اوس طالب اخلي په ټکس نوم باندې هر نوم چې دوی ورکوي هغه په دې جنسونو باندې اضافه کیږي.
د شپه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورسپانو مخ کتنه کوو.
مسیر ورسپانی پوښتنه کړې چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې عاملین څوک دي. وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو استازولې یونما ریپورت ته اشاره شوې چې د روان کال شپږ میاشتو کې 5,103 افغانانو ته مرګ ژوبله وختې چې لویه برخه یې ښځې او ماشومان دي. د لیکوال په وینا، اوس که د جګړې ښکېل لوري ورته د اسلامي نظام د جوړولو لپاره جګړه وي او که د جمهوریت د بقا جګړه، خو په واقعیت کې دا یوه کورنۍ جګړه ده چې هیڅ ډول نشي توجیه کېدلی. لیکوال همدارنګه ټینګار کړی چې د ملکي تلفاتو تر څنګ په دې جګړه کې افغانانو ته پراخ مالي زیانونه هم اوښتي، ملي شتمنیو او عامه تاسیساتو ته زیان اوښتی، سلګونه سړکونه، پلونه، پلچکونه، روغتونونه، ښوونځي او نور مراکز نړول شوي دي. د لیکوال په وینا، ښکېل لوری د دې زیانونو له مسؤلیت څخه ځانونه نشي ژغورلی. ورځپاڼې د جګړې په دواړو لورو غږ کړی چې په ولس رحم وکړي، دا جګړه نوره ودروي، د سولې جدي خبرې وکړي او پرېږدي چې دا ځورېدلی ولس لږ تر لږه د آرامۍ ساه واخلي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي، طالبانو د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم او په ځانګړې توګه تر لوی اختر وروسته د خپلو بریدونو او جګړو د لا زیاتېدو ګواښونه کړي دي. لیکوال همدارنګه ادعا کړي چې د طالبانو لخوا هڅې دا دي چې په حکومت کې بې باوري رامنځته کړي. خو د لیکوال په وینا، دې ټولو ته په کتو سره افغان حکومت خپل سیمه ییز او نړیوال باور لا پسې پراخ کړی. لیکوال ټینګار کړی، که څه هم بهرني ځواکونه وځي، خو له امریکا او نړیوالې ټولنې سره د افغان حکومت اړیکې نوې سپرکې ته داخل شوې دي. رسپانی وړاندې د امریکایي پاوز د مرکزی قومندانې قومندان جنرال مک مکنزی سرګندونو ته اشاره کړې چې کابل ته د سفر پر مهال له ولسمشر غنی او نورو افغان چارواکو سره په کتنه کې د امریکا پوځي ملاتړ ډاډ ورکړی او ویلي افغان ځواکونه له سخت وضعیت سره مخامخ دي، خو د دې وړتیا لري چې خطرونه دفع کړي. او اطلاعات روز ورسپانی د پکتیا په سید کرم کې د جګړې د بیا ځلي زیاتېدو په اړه اندېښنه مطرح کړې ده. وړاندې راغلي دغو جګړو کې خلکو ته ګڼ مالي او ځاني زیانونه اوخت دي ورسپانی لیکلی چې لتیرو دو اونې راهیسی د پکتیا ولایت په سید کرم ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوی چې لعملې ملکیانو ته درنه تلفات اوخت. لیکوال اندیښنه خوده لچ په سید کرم کې د روانو جګړو لعمل نه یوازې د خلکو کاروبار پټه پدریدلای بلکې هلته د وسلوالو طالبانو لخوا مخابراتي شبکو ته هم د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي چې د سیمې خلک یې لګنو ستونزو سره مخ کړي دي. د ورسپانی په وینا په پکتیا کې جګړو په داسې حال کې زور اخیستی چې اوس مهال د دې ولایت ډېری ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په واک کې دي.
په پکتیا کې یو شمیر نجونې زده کوونکې وایي چې په ولسوالیو کې لا هم ګڼې کورنۍ خپلو نجونو ته په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو د کموالي او نشتوالي له کبله د منځنیو او عالي زده کړو اجازه نه ورکوي. د پکتیا سیمه ایزو چارواکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه منلې او ویلې دي. د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د زرو تنو په شاوخوا کې د ښځینه ښوونکو ګمارنې ته اړتیا شته، خو وایي په موقته توګه یې د دې ستونزې د حل لپاره یو لړ اقدامات هم ترسره کړي دي.
یوشت کلنه نازیا د پکتیا د مرکز ګردیز اوسیدونکې ده. نوموړی وایي ولسیزه وړاندې هغه مهال چې په ښوونځي کې زده کړې کولې له ګڼو اسانتیاو بې برخې وه. دا وایي د زده کړو پر مهال یو شمېر کورنیو د هغې ټولګیوال نجونې له دې امله له منځنیو او عالي زده کړو منع کولې چې په ښوونځیو کې د نجونو زده کوونکو لپاره د تدریسي چاپیریال او درسي موادو د نشتوالي ترڅنګ به نجونو زده کوونکو ته د ښځینه ښوونکو پر ځای نارینه ښوونکو درس ورکوه.
موږ خپل په داسې حالت کې درس ویلې دی چې تر دولسم ټولګي پورې موږ اداقل په چوکۍ نه یو ناست کنه. موږ یو لسانس استاد نه درلوده، زموږ هر استاد دولسم پاسو. تر دولسم پورې موږ نه کوم لابراتوار ولیدو نه کوم داسې خاص کتابونه پورو، هیڅ هم موږ نه درلودل، خو بیا هم موږ خپل درس زده کړی ته ادامه ورکړه.
نزیاوی غواړي اوس د نجونو زده کوونکو لپاره یو ښوونکی شي او له دې لارې د دوی د درس په وړاندې د یو خند په لری کولو کې مرسته وکړي. د دولسم ټولګي و بل فریق زده کوونکي فهیمه وایي که څه هم د پکتیا په مرکز ګردیز کې د نجونو زده کوونکو پر وړاندې د کلتوري او امنیتي ستونزو ترڅنګ د ښځینه ښوونکو د کموالي ستونزه تر یوه بریده راکمه شوې، خو په ولسوالیو کې لا هم ګڼې نجونې زده کوونکي د ښځینه ښوونکو د کموالي له ستونزو سره مخ دي. دا وایي غواړي ښوونکي شي خو د مرکز پر ځای په ولسوالۍ کې نجونو زده کوونکو ته تدریس ورکړي.
پولیسوالو کې نه نام نه دي خون کې نس کولای چې زکونکو ته ورشي د سرګي با خصوص دی وناس طبقه او زما هدف یا هیله هم دا چې لاړس ماول ته خپل ورسوالۍ کې خپل خلکو ته خدمت وکم او یو ته ولګو وسم نه وسم تر نور انجونی هم وها سوال شي او د ډګر تر اوزي او مبارزه وکي او خپل خواندو ته تدریس.
په ولسوالیو کې د ناامنۍ او کلتوري ستونزو له امله د ښځینه ښوونکو د کمښت ستونزه په داسې مهال مطرح کیږي چې د مهال د پکتیا نه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي دي. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی زازی ازادي رډیو ته وویل چې د ښځینه ښوونکو د نشتوالي له امله ګڼې نجونې له زده کړو بې برخې دي، خو وایي تازه د مرکز په ګډون په یو شمېر ولسوالیو کې د 200 بالمقطع ښځینه ښوونکو د ګمارنې پروسه پیل کړې ده.
دوسوا بالمکتا خزینه خونکو په استخدام سره به خستن په مرکز ګردیز کې په خزینه خوانځي کې تر ډیره بریده به د غستونځ حل شي او ان شاء الله په ولسوالۍ کې به هم حل شي. کوم بیا هم ضرورت لرو په اکثره ولسوالۍ کې موږ خپل زخمه خونکو لرو د بالمکتا لرو، موږ واړو چې دغه په رسمي شکل سره په دندو باندې وګمرل شي تر څو پورې زموږ ستونزه د یمی حل شي.
د پکتیا ځای چارواکي په داسې مهال په دې ولایت کې د ښځینه ښوونکو د ګمارنې خبره کوي چې لا هم د پکتیا د مرکز په ګډون په ولسوالیو کې د نږدې زر تنه ښځینه ښوونکو د ګمارنې اړتیا لیدل کیږي. د ښځینه ښوونکو د کمښت او نشتوالي د غستونزې د دې ولایت په زرمت ولسوالۍ کې له تیرو څو کلونو راهیسې زرګونه نجونې زده کوونکې له زده کړو بې برخې کړي. په دې ولسوالۍ کې وسلوال طالبان انجونې ښوونځیو ته نه پرېږدي او لامل یې هم د ښځینه ښوونکو او د انجونو زده کوونکو لپاره د خوندي ښوونیز چاپیریال نشتوالی بولي، هغه څه چې له ژمنو سره سره لا هم د پکتیا ځایي چارواکي په حل کولو نه دي بریالي شوي.
ستاسو له پیغامونو
حاجی شهرستان د کنړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه دا چې زموږ تقریبا ویشتمه ورځ ده چې لارې روانې باندې دي او د غازی آباد خلک د داسې فقر او لږې سره مخامخ دي چې نه به بازار کې وړی شته نه بوره شته نه اوړه شته او د بل ورځ سره مخامخ شوي دي او څوک لاړه پکړو او نور ناست دي دلته نو د حکومت مداخله ده چې د دغه خلکو غم وخوري.
جاوید د ننګرهار ولایت په چراګام نه اړیکه کې یم. دوه کاله کېږي مونږ د هغه شیشو لیکنه شوې وه چې سولري برق به تاسو ته مونږ ماده کوو او ټول ننګرهار کې نوم لیکنه بیا په چراګام ټول ولسوالي ولیکل شوه سولري شیشو دپاره او نوم لیکنه بشپړه شوه. هغه پرچې لاړې ورکې ورکې شوې. نو لوړپوړو چارواکو نه مو غوښتنه ده او ننګرهار والي نه مو غوښتنه ده چې په دغه غور وکړي. د سولري برخه کې مونږ د برقونو ستونزې لرو او نو په چراګام نوم لیکنې نه بشپړ شوی دی. حکومت نه دولت نه مو غوښتنه ده چې مونږ له د سولري برېښنا غم وکړي په مخامخه.
وروره جانه دا لوګر نه یو رقم توره تیګه ځي دا پاکستان ته ځي. دې نه اوسپنه څه جوړیږي که نه؟ اوس دا خلک په دې دولت خبر ده او که نه چې دا په غلا خو به څوک نه وړي. وروره دې معلومات کوم ځکه مې شکایت غونته وکړم چې دې پوښتنه وکړي. دا لوګر نه توره تیګه روانه ده چې دغه اوسپنه پاکستان ته دغه تیګه نه اوسپنه جوړیږي دا پاکستان ته وړي. دا زورواکان مورواکان دي. السلام علیکم.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو ورې قدر من اوریدونکو د دې نیم ساعته خبری مجلې مطالب هم دومره و. دولس نیمې بجې دي. په پاتې خپرونه کې تاسو د ازادۍ راډیو د اونیز بحث 15 دقیقې اونیز پروګرام اوریدو ته رابولم، خو له هغه مخکې احمد شیبر د خبرونو لنډیز اوروي.
ملګرو ملتو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه باید ګړندۍ شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز پرون په دې تړاو په پلازمینې دوحه کې د افغان دولت د مرکزي پلاوي له مشر محمد معصوم ستانکزي سره خبرې وکړې. د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي په چنجراب ولسوالۍ کې 15 طالبان وژلي دي. د کاپیسا د امنیت قمانداني د رسنیو د برخې مسؤول عبدالشایخ شورش ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تېر شپه د یولس نیمو بجو خواته د فاروق شاه پر دره حمله وکړه چې په ځوابي برید کې 15 طالبان وژل شول او 15 یې ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت دا کوي چې په تخار کې د طالبانو له درې مهمو قمندانانو په ګډون د دې ډلې 28 وسلوال وژل دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بلخ کلدار ولسوالي د شاوخوا شلو طالبانو په وژلو سره بیرته د افغان ځواکونو لخوا ونیول شوه. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیارتو وای ک طالبان په افغانستان کې واکمنان شي ډیر افغانان بخپل کورونه پیښتي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای په عراق کې د سرتیرو په ځمې امریت روان کال په روسیو کې پای ته رسیدي. او د جاپان تنس لوبغاړي نیومی اوساکا چې تمه یې لرله د اولمپیک د سرو زرو مډال بګټي له چکی لوبغاړي مارکیتا ویندروسو واڅخه نن په دریم راوند کې شپږ او شپږ څلور لوبه بایلوده.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
15 دقیقې بحث تموز. اسد الله لودین هر کله کوم. په افغانستان کې جګړو د ټولنې د نورو برخو سربیره سوداګریزي او اقتصادي چاري هم ټکنې کړې دي. که څه هم طالبانو د افغانستان څو تجارتي او ترانزيتي بندرونه ونیول، خو چارواکي وایي چې سوداګریزي چاري په عادي ډول روان دي. په دې اونیز بحث کې دا ځل پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د سوداګرۍ په برخه کې اوس څه نوښتونه او سیالۍ کیږي. روانو جګړو د سوداګرۍ، اقتصاد او تولید پر چارو څه سیوری غوړولی دی. اوسنیو حالاتو کې څه کول پکار دي چې د سوداګرۍ او اقتصاد بازار همداسې تود پاتې شي؟ د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو د ټولنې اجرایوي مشر عبدالنصیر رښتیا، د شفا دارو تولیدي او وارداتي فابریکې مشر خالق زازای، او دغه راز موږ د سوداګرۍ او صنعت وزارت د صنایعو مشر رشاد باختری صاحب ته هم بلنه ورکړې ده. درې واړو میلمنو ژمنه کړې ده چې د خبرونې سره به یو ځای کیږي. تخنیکي همکار مو هڅه کوي چې له دې چارواکو یا له دې مسؤلینو سره اړیکې ټینګې کړي. دوی سره په دې خبرې کې چې روانو جګړو او دغه راز ناامنیو او د شاوخوا 200 ولسوالیو سقوط یا طالبانو لاسته د دغه ولسوالیو ورتللو پر سوداګری، اقتصاد او بازار څه اغیز کړی دی. په تیره اونۍ کې هم موږ البته په دې موضوع غږېدل یو، خو هلته زاویه بیل او متفاوته و. هغه دا چې موږ په تیره اونۍ کې دا وپوښتل چې د ناامنیو له کبله د سوداګرو میرمنو ژوند څه ډول دی. هلته مو واوریدل چې سوداګرو میرمنو یا هغو میرمنو چې په وړو کاروبارونو لګیاوي هغوی اندېښنه ښودله او ویلې چې روانو چارو یې پر اقتصادي او سوداګریزو چارو منفي اغیز کړی دی، فعالیتونه لک شوي دي، فعالیتونه یې پیکه شوي دي. دوی غوښتنه کوله چې په داسې حساس پړاو کې باید د جګړې ښکېلې غاړې طالبان او حکومت د سوداګریزو چارو خن نشي او سوداګریزو چارو ته زمينه مساعده کی. راځو په دې اونۍ کې په مجموع کې پر سوداګرۍ، اقتصاد او تولید د ناامنۍ او اغیز څېړو. د خبرونه یو میلما عبدالنصیر رښتیا چې د افغانستان د اوسپنې د ویلي کولو فابریکو د ټولنې اجرایوي مشر د استډیو ته وصل دی. رښتیا صاحب، ستړي مشي، همدا ستاسو لسانات نه به پایل کو. د اوسپنې د ویلي کولو فابریکو چارې اوس څنګه روان دي او د روانو ناامنیو او جګړو څه اغیز پرې کړی دی؟
سلام علیکم. بدون شک ناامنی ها و گسترش جنگ ها و محدودیت در مرزها و خصوصا در این اواخر که بنادر، اکثر بنادر متاسفانه تحت تسلط مخالفین حکومت در آمد، نه تنها که فابریکات زو و آهن دچار مشکلات و پرابلم ها کرد، بلکه در تمام فعالیت های اقتصادی تاثیرات منفی خود داشت. چون هدف نهایی ای بود و ای خود یک حرکت سیاسی اقتصادی بود که چطور بتانند نظم بازار اینا مختل بسازند و در صورتی که بتانند اینا بازار مختل بسازند. بدون شک اینجا بحث افزایش قیمت ها در میان میاد و زمانی که قیمت ها افزایش پیدا کنه، بدون شک سر و صدای مردم مبره و حکومت به یک نوع زیر فشار گرفته میشه. و از طرف دیگه عواید عمومی یا بیشترین عواید حکومت از اینا به دست می آوردن از مجرای گمرکات بود و از بنادر بود که متاسفانه اقتصاد افغانستان هم وابسته به واردات از اقتصاد وارداتی و بیشترین نواید حکومت هم به نصیبش میشه از این واردات صورت می گیره. بنان یک نوع جنجال هایی را ایجاد کرد و دانیست که مارکت در افغانستان مختل بسازه امی ناامنی ها و جنگ های اخیر. و از طرف دیگه مشکلات که در مرزها ایجاد شد و بند باعث جنگ هایی که صورت گرفت مرزها تا دو سه چهار ماهی که مشکلات ایجاد شد، متاسفانه فابریکات داخلی هم اونا نیازمند به واردات مواد خام از بیرون از کشور هستند که یک نوع مشکلات از نایه مواد خام هم ایجاد کردید. و از طرف دیگه امی فرصت یا امی وقت خیلی خوبه به خاطر مافیای اقتصادی ایجاد شد که اونا بیشتر تونستن کالاها را بدون محصول و بدون پرداخت محصول گمرکی وارد مارکت های افغانستان بکنن که در این قسمت باز هم فابریکات داخلی ما متاسفانه خیلی متضرر شدن چون کالاها به شکل قاچاقی و ارزان داخل مارکت میشه.
بله، کالاهایی
که بدون کیفیت و استاندارد هستن اینا داخل مارکت میشن و بیشترین متضرر فابریکات داخلی میشه چون ما نمیتونیم امروز اینا در مارکت رقابت بکنن.
و دا محال هم دا دی اسپن دی ویلی کولو فابریکه چه تاسو دی طولن مشری پر غاره لری په څه وضعیت کې دی؟ داسې ویل کیږي چې د روانو جګړو، د بندرونو سقوط د سوداګرۍ او صنعت پر چارو اغیز نه دی کړی. دی وای چې دا چارې په عادي ډول روان دي، اما تاسو وای چې خام مواد واردات له ستونزو سره مخ شوي دي. خپل د فابریکو تولیدي چارې څنګه روان دي؟ هغه کوم تولید چې تاسو په خوا کو آیا اوس هم په ورځنی ډول یا په اونیز ډول یا په میاشتنی ډول په همغه کچه تولید کوي یا اوس پنې ویل کوي تاسو؟
ما در مجموع عمومی صحبت کردم، اما مهم تر بس فابریکات زو باهن خوب است مرکب معلومات بتم که ما بیشتر از 50 فابریکه زو باهن در افغانستان داریم که در ولایت مختلف اینا دارن تولید میکنن و 500 میلیون دلار در این سکتور سرمایه گذاری صورت گرفته و برای بیشتر از 5000 نفر ما زمینی کار ایجاد کردیم و در کل ما 80% مارکت افغانستان از نگاه محصولات آهن ما داریم مرفوع میکنیم نیازمندی های شهر. مشکل کلان ما خب یک مقدار این جنگ ها هم تاثیر کرد و تاثیرات خود داشت، به دلیل که بعض مواد لازمه یا مواد خام را ما از بیرو وارد میکردیم، اینا به سکتگی موجود شد. اما مشکل کلان ما متاسفانه که باز هم بر میگرده به می جنگ ها و کرونا که تاثیرات خیلی منفی را گذاشت، ولی که ما مشکل برق داریم. تا هنوز هم ما برق کافی نداریم، برق منظم نداریم. این دمیم بعد از عید رمضان تا چند روز پیش شما شاید بودین که نه تنها یک فابریکا برق نداشت، بلکه تمام شهر کابل برق نداشت. یعنی بدترین سال از نگاه خدمات برق‌رسانی بر افغانستان، خصوصا بر بخش صنایع بود که ما برق کافی نداشتیم. ما از امیل ازام از ظرفیت 30% و 40% خود داریم استفاده میکنیم. اگر ما برق کافی و منظم داشته باشیم، نه تنهایی که ما میتونیم تمام نیازمندی های مارکت افغانستان رفع بکنیم، حتی ما میتونیم که به کشورهای دیگه هم آنالات صادر بکنیم. دوم موضوع شیوع ویروس کرونا که موجود سیوم در افغانستان گسترش پیدا کرد. اینجا هر فابریکی ما الی 120 بالون اکسیژن روزانه اینا مصرف داشتن. خب باز هم فابریکات زبان افغانستان تصمیم به این گرفتن که به خاطر که وضعیت اضطراری و کرونایی بود، ما می تولید خود متوقف ساختیم به خاطر از اینکه به مریضا اکسیژن برسه و کمبود اکسیژن اینجا پیدا نشه. و از طرف دیگه مشکل بسیار بزرگ و جدی که ما داریم بس قاچاق است که متاسفانه خیلی کالای قاچاقی، خصوصا آنالات قاچاقی از کشورهای همسایه بدون پرداخت محصول داخل افغانستان میشه و با در تبانی با عمو مورای داخلی که قاچاقچیان که در داخل از اقتصاد گسترده که در گمرکات وجود داره، باعث از این شده که یک مقدار روند کاری ما را مختل بسازه. و از طرف دیگه قاچاق مواد خام یا آهنالت کنک از مرز توسپین بولک قندهار و از مرز انگور ده پکتیکا روزانه، یعنی بین از 1000 تا 10000 تن آهن آلات کنه و داغمجات به پاکستان قاچاق میشه و در این قسمت هنوز هم حکومت متاسفانه که گرام اقدام جدی نکرده و این باعث ازی شده که یک مقدار ما با کمبود مواد خام بله. مواجه شدیم. یعنی در کل مواد خام قیمت میبرد و قاچاق صورت میگیره، اینا یک مقدار مشکلات را ایجاد میکنن. و بحث ناامنی ها، خب شما میفهمید که در مسیر شعاره ها، در راه ها، اخوزی های غیر قانونی چی از طرف مخالفین حکومت و چی از طرف بعضی نهادهای حکومتی صورت میگیره. یعنی هنوز هم از باجگیری ها و چالش ها هنوز هم متاسفانه که فراره سرمایه‌گذاری در افغانستان در کل وجود داره.
احتیاط روست حتما تاثر نوری خبری هم که وست ورزود بحث بل میلمه هم استودیو تا وصل شوی دی. دا میلمه مو د شفا دارو تولیدی او وارداتی فابریکی مشر خالق زازای سیب دی. زازای سیب، ستاسو چاری دغه د تولیدی او وارداتی فابریکی چاری مو څنګه روان دي او ستاسو په نظر لکه څنګه چې ورته اړتیا څه بشاره وکړه د روانو ناامنۍ په بندرونو کې ستونزو او د لارو بندیدو څه اغیز پرې کړی؟
تاسو ته سلامونه او نیکی هیلې وخت کوم. یقینا کوم موضوع باندې چې موږ تاسو باس کوو، دا یو کلی مشکلات په کلی ټول سکتور کې، په خصوص د صنایع په سکتور کې مشکلات ډیر زیات شوی دي. کارا شموږ د درملو بخش ته یقینا چې موږ په افغانستان کې تقریبا تر 15 او یا او پورې موږ د درملو جوړولو کارخانه یا تولیدی فابریکې لرو، چې لاغه جمله نه خوشبختانه 15 پورې په فعال حالت کې دي او تولیدات لري. او دا وخت چې موږ تاسو خبرې کوو تر 200 قلمو پورې دوایی زمونږ تاسو داسې ده چې په خپل ملک کې دننه موږ تولیدات کوو. او خوشبختانه چې هم له قیمت لحاظ او هم له کیفیت لحاظ ډیر ښه نتیجه لري. او مثلا که زما په خپل کور کې هم دوا ضرورت شي، نو زه اول خپله د داخلي مصنوعاتو ته په مجموع کې ټول مصنوعات چې داخلي دي هغو ته ترجیح ورکوم. نو رابشو ستاسو سوال ځواب ته بالکل همداسې ده څنګه چې رشته صاحب ورته اشاره وکړه، نه تنها په زوګ آهن په سکتور کې، بلکې زموږ په سکتور کې هم چې تولید دی د درملو تولید هم ډېرې زیات ستونزې شته. یو خدا چې لږ مثال درته وم، مثلا که ته یو پاراسیتامول شربت دلته جوړوې، نو پاراسیتامول که ته خپله پاراسیتامول شربت له یو ملک راوړې، نو هغې دپاره تاسو به ورکوئ 3% یا 15% مالیه او محصول.
ولکته د پاراسټامول خام مواد راوړي افغانستان ته یا کابل ته ګمرکات ته به ورکوي تنا و فیصد د خام موادو مالیه او محصول دا په دې معنا چې د خام موادو محصول تر پاخه موادو زیات دی نو په دې صورت کې بیا ډېر زیات مشکلات داخلي مصنوعات البته په مجموع کې دي به زمونږ درمل په پښ کې چې مواد خام چې کوم مالیه او محصول دی هغه د پاخه موادو نه جګ ده الان چې باید داسې نه وي نور ملکونو کې بالخصوص همسایه ملکونو کې یا هندوستان کې چې غیر زم معلومات لرم د هغوی د تولید یو بخش یو انجمن غلی یم معلومات سره شته هلته 0% ټکس د را مټیریل یا خامو مواد لپاره البته په هغه کې د درملو په بخش کې ستونزې ډېرې زیاتې دي همدارنګه داخلي زمونږ دلته بیا چې کله تولیدات کېږي تولید د دې بیا مارکیټینګ او د دې په اصطلاح حکومت هغه حمایه چې کومه ده په هغې شکل باندې چې باید وشي او رئیس جمهور فرمان و یا مبادی مونږ سره کړی وی چې په تدارکاتو کې دي د داخلي تولیدات په مجموع کې نه تنها درملو خبرې کوم هغې ته باید په اصطلاح برتریت ورکولی شي حق اولیت ورکولی شي حتی تر 15% پورې ورته یو هغه تعین کړی یو لمټ هم تعین کړی د نورو هغه نه قیمت هم و موجوده آیټمونه نو بعد خریداری وشي ولی متاسفانه زمون کو بس کې تر اوسه پورې دا قابل دی تطبیق نه او تطبیق شي ونه دي
زازای صاحب دغه کوم اوریدونکو چې اوس زمګو تاسو غاګوري د رښتیا صاحب غاګوري دوی ته څو وايي مجموع کې دا ساندېښنېشته چې دغه امنیتي وضعیت هم داسې دوام کوي نه یوازې دا چې مرګ جوړ بل برامنځته کیږي نن حتمان تاسو د یو نامه راپور کتلې دوی ویل چې 13 شپږ میاشتې ډېر خنړی وي تیر کال همدې موده ته پکتو دوی وایي چې 50% نګدي مرګ جوړ بل زیاته د ملکی مرګ جوړ بل خو دا د جګړې یو ناوړه اړخ دی چې همیشا جګړه دغه سی بد اړخونه لري دغه د تولید په برخه کې تاسو وایي چې 215 ک 200 ډوله دارو درمل په کور دننه تولیدېږي افغانان داسې اندېښنه لري چې که داسې جنگ جګړې ادامه پیدا کړي ممکن په کور دننه بازارونو کې د تولیدي توکو یا هم د خوراکي توکو یا هم دارو درملو کمښت رامنځته شي څه ډاډ ورکوي هغه افغانانو ته چې تاسو ستاسو حق د محلوري د روانې جګړې روانی تاسو لڅلارو چارو کار اخلي چې د خپل صنعت جاری وساتي هدا اقل افغانان د تولیدي صنایعو په برخه کې د دارو درملو په برخه کې لکمښت سره مخامخ نشي
ډیر خصوال په تاسو اشاره وکړه ګوره افغانستان کې د څلورم سفر د کورونا چې را روانه ده خدای دې نه کې 15 سفر موسی ملکونو کې پیدا شوی خدای دې نه کې چې افغانستان تم راشي تاسو ګوره هغه نه شي چې په افغانستان کې همیشه موجود وو شاک نشو هغه دوا وا صحیح ده قیمتونه به یو تعداد اقلام او چې هغه په ټوله دنیا کې شاکېج وو هغه وخت افغانستان ټول سرحدات بند وو زمون ترانزیت چې کوم په کراچۍ کې نور ملکونو سره هغه سٹاک وو یو څه یو تیر دوا قیمت یا درملو قیمت په مارکیټ کې ځک شو ولې په مجموع کې خوشبختانه خوشبخت را منتسب یو مریض هم داسې نیوي په ټول دا یو نیم کال کې چې دا په اصطلاح د کورونا حالت شروع شوې ده په افغانستان کې چې کوم مریض دې بې دواې نه خدای نه خواسته ژوند له لاسه ورکړي را بشو داخلي مسنات داخلي مسنات خوشبختانه خوشبختانه هغه مهم مهم اقلام چې به د بهر مراتل مسال در کوم تاسو ته افغانستان کې سیروم ډیر زیات مصرفيږي آی بي سو دوشنونه یا سیرومونه اوس خوشبختانه مونږ 4-5 فعاله فابریکې لرو چې نه تا نه افغانستان ضرورت پوره کوي بلکې کولای شو چې مونږ یو تعداد مسایا ملکونو ته هم یو تعداد اقلام زمونږ د ماچ 200 اقلام قلمات را تکولای شو چې مونږ مسایا ملکونو ته دا ورکو او اطمینان ورکوم د افغانستان ټول ولسته چې یو خوځ په خپل خوشبین یم ان شاء الله هر څه به چې راځي کار تعامل به راځي دا به ان شاء الله هغه تعامل وي چې تاوان بنوي ان شاء الله پکې زیات ولی نه اتمن تاوان بوي ولی زیات تاوان بنوي د افغانستان خلک به زیات هغه اوسيږي خوشبین اوسيږي د حالات په چر روان دي د وطن باندې د تولید په بحث کې بل خصوص د درملو په بحث کې به زه اطمینان ورکوم چې تر راتلونکو 3 کالو پورې مونږ خپل خام مواد ان شاء الله چې مال کړی دي دا 200 قلم به 215 نه کی بلکې 315 به کی تر 315 قلم پورې نه تنها به افغانستان کې دغه 300 قلم دا وا چې مونږ ان شاء الله ورسره ورزیاتیږي دا به نه شاک کیږي بلکې کیفیت لحاظ او قیمت لحاظ به هم
قیمتونه به هم ان شاء الله چې خپل ځای پاتې دي دا ما فنه اطمینان ده.
بله کور ودان تاسو سره به ورسته زازای سب خبرو ته دوام ورکو. تاسو اطمینان ورکړئ چې تر درې کلونو پورې مې د خامو موادو غم خوړلې دی چې چیرته لارې بندیږي بندرونه بندیږي نو حداقل تر درې کلونو پورې د دارو درملو په تولید کې خام مواد شته. راځي چې رښتیا صاحب نو ورو رښتیا صاحب د وسپنې د ویل کولو په برخه کې او مجموع کې نور تولیدی مواد چې په افغانستان کې تولیدیږي کاغه خوراکي توکي دي او یا هم نور اولیا یا لمرني توکي په دې برخه کې پرمختګونه څومره دي؟ دا خداسې برخه دي چې سیاسي نه دي ټولنیز او اقتصادي دي او هر څوک راضي هغه ورته اړتیا پیښوي. تاسو دې برخه کې افغانانو ته څه وایي؟ هغه کسانو ته چې په جګړه ځپلو سیمو کې ژوند کوي او اندېښنې لري چې ممکن سبا بازار کې خوراکي مواد یا هم نور لمرني مواد پیدا نشي.
ډېره مننه. ببینین در کل میخوایم به مردم افغانستان یه اطمینان بدم که سکتور خصوصی همیشه در کنار مردم خود بوده و می باشه. قسمی که اگر شما باید داشته باشین سال قبل زمانی که شوی ویروس کرونا همگی شد و تمام مرزها بسته شد، سی سکتور عمده که در افغانستان تانیست که بیشتر تلاش بکنه و اصلا اجازه نده که کمبود کالا در بازار احساس شود، او سه سکتور عبارت از سکتور مواد بهداشتی بود که شب و روز داشتن تولید میکردند که در این سکتور ما سکتور دوایی ما هم شامل بود که ناب 600 تولید میکردند و به مردم عرضه خدمات میکردند. سکتور مواد غذایی ما بود که یک بوری آرد در حدود 2700 رسید و تمام ذخایر استراتژیکی که نداشتن و اونا را به کار گرفتن و تانیستن که نصفا را کنترول بکنن. به می شکل ما در افغانستان خوشبختانه بعد از مرحله بازسازی، یعنی زمان حکومت طالبان میره و حکومت جدید روی کار میشه، تا می لحظه که ما داریم صحبت میکنیم بیشتر از 5000 فابریکه در افغانستان خرد و متوسط و بزرگ وجود داره و فعالیت میکنه و در حدود 51 نوع کالا را ما در افغانستان داریم با استانداردهای ملی و بین المللی داریم تولید میکنیم و که از نگاه استاندارد و کیفیت ما اصلا رقیب خود کشور همسایه را نمیداریم و به می شکل در 38 سکتور ما به خودکفایی رسیدیم که یعنی افغانستان نیاز نداره که از بیرو این اجناس کالاها را وارد بکنه. انشالله که با افغانستان با هیچ نوع کمبود ایجاد نمیشه، فقط یک حرکت سیاسی اقتصادی است که قسمت ما پیشتر اشاره کردم. فقط هدف از مخالفین حکومتی است که چطور بتانند نظم بازار را برهم بزنند تا سر صدای مردم برای و به یک نوع حکومت زیر فشار بتن و یا هم اگر در کوتاه مدت مشکل از طرف حکومت حل شود خب نمیتونه که چندان تاثیر خیلی کلان را روی روند زندگی مردم داشته باشه و اگر این موضوع بلند مدت باشه احتمال زیاد داره که هم مردم و هم حکومت زیر فشار بیشتر باشه.
بختیار صاحب، چه کول پکار دی پداس شرایطو که سوداګرو ته څه کول پکار دی یا هغه کسان چې له بهر واردات کوي او یا هم په کور دننه تولیدی فابریکې لري دوی ته څه کول پکار دی؟ اوسنۍ شرایطو کې حالات جنگی دی، خلک ویر لري، اما د ټولنې ډیر اړخ یا د ټولنې ډیر وګړي دغه توکو ته اړتیا لري. څه کول پکار دی چې له ناامنۍ او نارامۍ سره سره دغه رقابتي بازار، د سیالۍ بازار، د سوداګرۍ بازار او تولید او صنعت بازار همداسې تود او ساتل شي؟ سپارښتنې مو څه دي د کسانو ته چې په دې برخو کې کار کوي؟
ببینین فاکتور خصوصي با تمام قوت در کنار مردم استاد است و از هر راهی ممکن چیز باشه تولید داخلی باشه اینا آماده هستن که تولید بکنن و چی در بخش واردات باشه اینا کار خود میکنن. اما مشکل اساسی اینجا زمانی که یک سرمایه گذار برش مسئولیت مالی و جانی داده نشه و مالش و جانش تضمین نشه، چی از طرف مخالفین حکومت چی از طرف خود حکومت، هیچ کس حاضر نیست که به سرمایه گذاری بکنه. اما خوشبختانه که قهرمانای آزادی با آبادی افغانستان که می صنعتکارا و تجارا و سرمایه گذاری ملی هستند که در همچی شرایط اساس در کنار مردم خود بودن و هستن و می باشند. اما این برمیگرده به مسئولیت حکومت که دو چیز باید سنا قبل شناسایی میکردن. یکی نقاط استراتژیک چقدر اهمیت داشت، مثل بنادر که چرا اینا قبل بر از اینا یک پلان نداشتن و در مورد از فکر نکردن. ببینید شما در این 42 سال جنگی که در افغانستان گذشت و با ما امیل ازان دولت جنگ هستین، هیچ گاهی بنادر و گمرکات افغانستان سقوط نکرده بود.
و اما متاسفانه ببینیم که این بار سقوط کرد، تمام بنادر سقوط کرد، تمام.
بله ریختی صاحب، فقط هم دا پختنه میکوله او بخی پختنه هم دا و چه دغه بندرونو چه سقوط کړی هلته ویل کیږي چې دغه چاره بیرته عادي سوی دی که طالبان هم پکې دی، مثلا سپین بولدک په شمال کې څو بندرونو چونی ول دوی وای چې د څو ورځو وقفې نه وروسته دغه چاره بیرته شروع سوی. ریختی هم تاسو ډاډمن یې چې دغه د وارداتو چاره په بنادرو کې عادي سوی دی؟
ما فکر نمی کنم که به شکل عادی و نرمالش شروع شده باشه. خب بعضی موتورها که در اون طرف مرز موقتا بودن و اونا هر روز خاکپولی به کشورهای همسایه می پرداختن، ممکن اونا داخل افغانستان شده باشه، اما تا هنوز تو برنامه نداره که به شکل عادی مردم بره و کالاها را وارد بکنه. و هدف اساسی ما هم این بود که حکومت باید سمون نقاط استراتژیکی که از اهمیت خیلی بزرگ برخوردار بود باید زور از میکرد، و دوم کالاهای استراتژیک که مردم به او اشد نیاز داشت مثل آرد، بوره، برنج، روغن و پیاز و مسائل دارویی و نگفا، اینی مسائل کالای استراتژیک حکومت قبل باید از برش پیش بینی میکرد، چون وقت زمانی که خارجی ها از افغانستان گفتن که ما میریم مبریم، وضعیت اضطرار شد، افغانستان یک حالت اضطرار را به خود گرفت، باید برنامه اضطراری در این قسمت طرح و پلان میشد که تا این وضعیت پیش نمیامد. هنوز هم فرصت وجود داره که حکومت بتانه پس دوباره امنیت شهرها را تامین بکنه، بنادر دوباره پس بگیره، و بیشتر مهم ایست که خب ما ببینیم در این شرایط کرونا کل مرسا بسته شد، باز هم اینمی صنایع داخلی بود در افغانستان که مواد غذایی، مواد بهداشتی و دارویی را به مردم افغانستان دادن، و همین شفاخانه‌های خصوصی بود که به مردم خدمات عرضه میکرد.
بله په همدې لاره اختیار صاحب چې دغه سکتور همداسې پیاوړی، همداسې خوځنده پاتې شي، د خبرونې د کمې شي به پاتې دی. ورزو زازی صاحب تل تاسو نه ډیره مننه. زازی صاحب تاسو څه فکر کوئ، څه کول په کار دی، څه ډول سیالۍ وشي، څه ډول نوښتونه وشي چې په اوسنیو ترنګلو حالاتو کې دغه د صنعت برخه او د تولید برخه همداسې خوځنده پاتې شي؟
زه یو ځل بیا تاکید کوم په خپلو خبرو باندې چې زه خو په خپله ډېر زیات خوشبینه یم. درسته چې په یو تعداد بنادرو کې مشکلات شته، ولې هغه مشکلات رفع شوي دي؟ اوس یو تعداد زیات زمونږ چې کوم هغه واردات دي، هر څه واردېږي، خام مواد یا پاخه مواد، هر څه چې وي دا د کراچۍ د بندر طریقه راځي، او ورځې په سلهاو کانټینر افغانستان خاور ته اوس هم په تورخم باندې داخليږي، چې په هغه کې زما په خپله هم پرون درې کانټینر را داخل شول، نارمل نن کابل ګمرک تر اوسه روان ترکیږي. زه فکر کوم چې ان شاء الله دا نقطه ډیر د تشویش وړ خبره نه ده. افغانستان متاسفانه همیشه دغه کوو ګورو زموږ تاسو تاریخ د ایجاد نه د افغانستان چې کله جوړ شوی دی، موږ تاسو همیشه یو مصرفي وادیو، او خپل نه تنها په درملو بخشې کې زه وایم چې تنها په درملو کې موږ نوې فیصد په اصطلاح وارداتي ملي کې مصرف کوونکي یو، او لاس په خپل داخلي تولیدات لري، بلکې په ټولو بخشونو کې خوشبختانه یو تعداد بخشونو کې چې مخکې ورته رښتیا سره اشاره وکړه، واته سکتور داس دي چې اوس خوشبختانه خود کې فایو، ولې په زرها او اقلام اوس هم نور ملکونه راځي. زه وایم چې ان شاء الله همیشه د افغانستان د جغرافیایي موقعیت داسې ده که چیرې یو بندر یا یو ملک موږ سره زیاتی کړی ده، یا ښه ګاونډیتوب نه دی کړی، یا را سره سیاسي مسایلو باندې، سیاسي غیر چې تجارتي مسایلو کې باید سیاست داخل نه شي، یا سیاسي استفاده شوی ده زموږ تجارتي روابطو نه، بیا هم افغانستان خلق ان شاء الله چې ورته مواد رسیدلی دي زیات به تشویش ور خبره نه.
بله زازای صاحب، دغه بنادرو کې چې طالبانو ونیول سپین بولدک ده په شمال کې څو بندرونه وو، له دغه نه اوس څنګه ترانزیت او واردات روان دي، تاسو څه معلومات لرئ؟
بالکل، از ما معلومات مطابق مواد روان دي، خو صرف دوی هم ټکس لګولی دی، او نظر په هغه موټر باندې دوی د سیاغ نه دي، ډېر مسلکي خلک نه دي چې انوایس وګوري، او دغه کوم شی چې راواریدي دغه اصلي هغه ویلیو یا قیمت معلوم کې، بس فی موټر باندې یو ټکس لګولی دی، او هغه ټکس به ورکول کیږي، او بالاخره یعنی ممانعت نه دی شوی د تجارت
لپاره. او ټکس به یوازې طالبان اخلي، او که دغه ته بیا دولت ته هم تاسو ټکس ورکوي، کما یو فورمه کافی ده؟
نه نه نه، دولت خو ځانته یو قانون لري، طبیعي خبره ده چې ته بیرته راځي او ګمرک کې بدعمال بیا دوباره محصولوي، هغه د دولت قانوني او طبیعي حق ده. فقط فرق هم دومره راغلی دی چې هغه مصارف چې
اوس طالب اخلي یا مخالف د دولت زمونږ تاسو ورونه اخلي په ټاکس نوم باندې هر نوم چې دوی ورکوي هغه په دې جنسونو باندې اضافه کیږي. او زه فکر کوم هغه دومره غټه غم نه ده چې کوم منفي تاثیر دی غټ منفي تاثیر دی په اجناسو باندې په قیمتونو باندې واچول شي. مهمه خبره موږ د پاره دا چې زموږ لارې ازادي وي. تجار ده که هر حکومت راشي هر نظام راشي یا هر څوک راشي تجار د هغه سیاست سره کوم مستقیما هغه ملي اړیکې نه لري چې هغه د هدف فقط د افغانستان خلکو د پاره د خپل خلکو د پاره خدمت کول دي او هغه ته اسانتیا برابرول دي او هغه د پاره توکي راوړل دي او توکي په هغه باندې خرڅول دي. چې زه په دې شرایطو کې افغانستان د ټولو تجارانو د
ډېر ډېر مننه
کوم.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي. ساعت